روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هیله د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. قدرمنو اوریدونکو، نن غواړو چې د هوا د ککړتیا په اړه کې چې د دې ککړې هوا څخه ډیر خطرناک ناروغي پیدا کیږي په خبرونه کې د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس پروفیسر نورالحق یوسف صاحب سره خبرې وکړو. هله د خبرونه تر پای واوري. محترم نورالحق یوسف صاحب، السلام علیکم، خبرونه ته شرح لست.
مننه. سلام تاسو، سلام ټولو درنو اوریدونکو ته.
کوربادان، لومړی پوښتنه مې دا ده چې هوا د څه ډول ګازونو څخه ترکیب شوې ده او پاکه هوا څه ډول هوا ته ویل کیږي؟
مننه. اصلا هوا، تاسو پوهیږئ چې په هوا کې اکسیجن، کاربن دای اکساید، نایتروجن او نور ګازات هم شامل دي. نو هر څومره چې د په هوا کې د اکسیجن مقدار زیات وي، چې تقریبا د 20% شاوخوا ته د اکسیجن جلزت پکې وي، نو دې هوا ته مونږ ویلی شو چې دا پاکه هوا ده. او هغه هوا چې په هغه کې د کاربن دای اکساید غلظت زیات شي او یا د نایتروجن داره موادو غلظت پکې زیات شي، او همدارنګه تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې بر علاوه د دې چې نایتروجن داره مواد په هوا کې زیات وي، دلته ګرد، خاورې، دوړې او همدارنګه کله اوقات حتی ډیر مضره مواد چې په محیط کې ده او د شمال سره یو ځای هوا ته الوزي، هغه هم په هوا کې موجود وي او موږ مجبور هم چې هغه تنفس کړو. نو ویلی شو چې پاکه هوا هغه ده چې حتی ظاهرا هم ښکاره شي چې واضحاً لیدل کیږي چې هوا پاک ده.
بله.
او د اکسیجن غلظت پکې زیات او د کاربن ډای اکساید او نایتروجن، امونیا او د نورو مضره ګازونو مقدار پکې کم وي.
بله، ډېره مننه کورمادم. محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسف صاحب، ډاکټر صاحب، دا چې اوس هوا هم سړه ده او په محیط کې شاوخوا ځینې بې کیفیته د سون مواد استعمالیږي، او د انسانانو دپاره چې په یو محیط کې ژوند کوي څه ډول هوا باید وي ډاکټر صاحب، او ککړه هوا د څه ډول ناروغیو یا امراضو سبب ګرځي؟
پامخته پاکه هوا تقریبا تعریف کړه چې هغه هوا چې فزیکلی، یعنی په فزیکی شکل تاسو ګوري چې هوا صافه، یعنی ګاز، خاورې، دوړې، دود پکې نشته، او سړی کولی شي چې د سترګو په واسطه ډېر لرې مناطق وګوري او حتی آسمان هم پکې په واضح شکل شین ښکاره شي. نو که چېرته په هوا کې ذرات موجود وي، نو دا طبیعي ده چې د دغه ذراتو د غلظت او کثافت له کبله هوا ککړه معلومیږي فزیکي، او حتی کله کله چې سړی تنفس کوي، د تنفس په وخت هغه د مختلفو موادو او بوی سړی احساسولی شي. نو هغه هوا چې فزیکي شکل خلاص صاف نه ده، او په هوا کې دود او د نورو ذراتو بوی حتی سړی احساسولی شي، نو سړی پوهیږي دا هوا پاکه نه ده. نو داسې ووایو چې دغه کیمیاوي او حتی فزیکي ککړواله په دې هوا کې او به کیمیاوي او بیولوژیکی ککړواله په هوا کې کېدای شي چې موجود وي. کیمیاوي مطلب مې دا دی چې په هوا کې بعضې هغه ذرات چې ډېر موضر دي په هغې کې مثلا نایتروس دای اکساید دی یا همدارنګه ف همدارنګه نور امونیا کاربن دای اکساید او کاربن مونو اکساید دا کېدای شي چې موجود وي. نو دغه ټول ذرات د وجود لپاره ډېر موضر دي. حتی تاسو پوهېږئ چې یو سړی په یو انسان په 24 ساعتو کې د 8000 شاوخوا ته تنفس په یو ورځ کې کوي او د هر تنفس سره کېدای شي چې دغه موزره مواد سږو ته داخل شي. سږي هغه اعضاوي دي چې د هوا سره مستقیما ارتباط لري، البته د پزې او د خولې له لارې چې موږ کله تنفس کوو دغه هوا اخلو او که په هوا کې ذرات دومره زیات وي چې سږي د هغه د تصفیه نه په اصطلاح عاجز پاتې شي، نو همدا دی چې د ګازو تبادله په صحیح شکل صورت نه نیسي او بالاخره دا د مختلفو امراضو سبب کیږي چې اکثرا دغه مضره مواد په هوا کې موجود ده. او چون ما مخکې وویل چې سږي د دې مضره موادو سره مستقیما ارتباط لري، نو اولین عضو چې مصابیږي هغه سږي دي. نو په سږو کې مختلفه مزمنه امراض د همدغه هوا د ککړتیا له کبله منځته راځي. بیا د سږو نه وروسته هغه عضو چې ډېر مصاب کېدای شي هغه زړه دی، او همدارنګه دا مواد کېدای شي چې په وجود کې د مختلفو نورو ناروغیو خصوصا د سرطاني ناروغیو باعث هم وګرځي.
بله بله، کورمودان ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. دا چې رښتیا هم اوس الانه چې موږ ګورو په کابل او نورو ولایتونو کې چې موسم یعنی ژمی دی، هوا سړه ده، او اکثره خلک لکه څنګه چې مو ویل ده بې کیفیته د سون مواد استعمالوي، و بعضې پلاستیکونه اکثره کیمیاوي مواد چې استعمالوي، او یا په ځینو موټرونو کې بې ځایه بې کیفیته تیل استعمالوي. دا واقعا لکه اطمان پر دغه ناروغي لکه چې څنګه چې تاسو ویل د سږو پر ناروغي و زړه و سرطانونه منځته راوړي. نو ډاکټر صاحب، تاسو که راته وایاست چې هوا بیا هم ژمی دی او اکثره خلک د ډبرو سکاره ډېر استعمالوي، دغه د ډبرو د سکرو او د لرګیو استعمال او د نورو ګازونو استعمال تاسو په کوم یو کې فایده یا ګټه وینئ چې فرضاً محیط ککړ نه کړي؟
مهمه خبر ده لکه چې تاسو فرمایل د بې کیفیت سون موادو استعمال او خصوصا د زړو موټرو زیات ګرځېدل په خارونو کې دا ډېر زیات د هوا د ککړوالي لوی لاملونه دي. اوس ایده خانه خو خلک مجبور دي، غربت دی، مثلا با کیفیت د سون مواد چې هغه خصوصا اوس یو برق دی او بل هم وخی بل گاز دی، د گاز قیمت مثلا زیات دی او فامیلونه نشي کولای چې په کافی اندازه گاز را واخلي او د کور د تودوخ لپاره ترنه استفاده وکړي. مجبور دي چې دوی یا مثلا د ډبرو سکاره او یا لرګي او یا هم حتی بعضې خلک د ډبرو سکارو او د لرګو د اخیستلو توان هم نه لري، نو دوی مجبور دي چې مثلا د پلاستیکونو کاغذ او همدارنګه د حتی درابر او بعضې خلک حتی زاړه بوټان چپلکې دا سوځوي چې د دوی د سون له کبله هغه دود چې تولیدیږي محیط ته خارجیږي، په دې کې ډېر مضره مواد د کاربن دای اکساید او کاربن مونو اکساید نه بر علاوه نایتروسونه او دوی موجود دي چې دوی د هوا د ککړتیا سبب کیږي او خصوصا په دې ورځو کې چې سړی دغه میډیاوي تعقیبوي نو د کابل هوا ککړوالی تقریبا د نارمل حالت څلور که پنځه چنده ککړ دی. نو دا ټول د له کابله دی چې یو په سړی هوا کې هغه ذرات چې کوم دي دا مالق ذرات د دوی هغه حرکت بتې کېږي او دوی نه پورته کېږي نو دا مالق پاتې کېږي او له بلې خوا د سون موادو استفاده زیاتېږي دود زیاتېږي نو دا په دې حالت کې پاتې کېږي. له بلې خوا په دې فصل کې ونې هم پاڼې راژوي نو هغوی هم چې د محیط د پاکوالي لپاره یو لوی لامل دی چې مثلا د هغوی پاڼې کاربن ډای اکساید جذبوي او محیط ته بیرته اکسیجن ورکوي. نو په ژمي کې دا هم ډېر تاسو ګورئ چې ټولې ونې تقریبا چې پاڼې لري دا پاڼې ټولې تویږي او دغه د فیصله طبیعت هغه فلتر هم په ژمي کې تقریبا غیر فعال دی. نو د لوی کابل په ژمي کې د هوا د ککړوالي ککړوالی زیاتېږي او هوا تقریبا په هوا کې ډېر مضر مواد پیدا کېږي او سبب د تنفسي ناروغیو د زیاتښت کېږي.
بله ډاکټر صاحب، ستاسو توصیه و دغسې خلکو ته څه ده؟ فرضاً خلکو ته، حکومت او ښاروالۍ ته، چې دوی محیط پاک وساتي. لکه څنګه چې مو وویله چې اکثر ځایونو کې دا دي هغه ونې چې وي چې هغه هم یو څه هوا فلتروله او پاکه یې ساتله، هوا دا د مخ په یخېدو ده او ونې هم هغه پاڼې نه لري. نو دغه څنګه وکړی سي چې د ناروغۍ څخه ځان وساتو او دا محیط پاک وساتي؟ په دې کې څوک مسؤول دی؟ یعنی هغه ډېره مهمه دنده ده. چا ده
په دې کې ټول موږ او تاسو مسؤلیت لرو؟ یعنی د او بخښه په دې کې ټول ګډ مسؤلیت لرو. په دې کې دولت، ښاروالي، همدارنګ خلک او ټولنه، دا ټول مسؤلیت لري. مثلا که تاسو وګورئ په ټوله نړۍ کې داسې ده چې هر ښار تقریبا درې شنه کمربندونه لري. یو مرکزي کمربند دی، یو مرکز دی چې په هغه د ښار په مرکزي نقطو کې ډېر شنه ساحې دي چې هلته مثلا که تعمیرونه هم دي خو شنه ساحه ډېر لري. ورپسې اول کمربند دی، ورپسې دوم او بالاخره درېیم کمربند چې د ښار نه لري تپه او غرونه چې دی دا کوشش کوي چې دا سرسبزه وي تر څو چې هغه هوا د ښار هوا چې دې خوا ته ځي باید تصفیه شي او هغه هوا چې د هغه خوا نه ښار ته راځي د واج د جریان له کبله باید صاف هوا دې خوا ته ښارونو ته راشي. نو بدبختانه په افغانستان کې خصوصا په کابل کې تاسو ګورئ چې شاوخوا ټول غرونه سپیرې دي. په خپله په مرکز کې هم هغه پارکونه او شنه ساحې چې وي دا ټول په بلند منزلونو تبدیل شوي دي. هغه وسطي کمربند چې د خدای بخیل داود خان په وخت کې پلان و چې دغه د کابل دننه غرونه او تپې شوي چې دا سرسبزه شي، هغه پلان عملي نه شو. هغه قسمتونه چې دوی لاش نه کړي و هغه هم خلکو ووهل او ټولې تپې په کورونو او د اوسېدلو په ځایونو تبدیل شول. نو زموږ لوی مشکل دا ده چې د یو خوا نه دولت په جنګ او فیصله ناملۍ مصروف دی، ښاروالي غیر فعال دی، له بلې خوا خلک هغه شنې ساحې چې وي شنې جلګې چې وي هغه شنه ساحه دا ټول ځمکې حتی د کابل لرې ولسوالیو کې دا ټول ساحې په کورونو تبدیل شوې او بېنقشې کورونه جوړ شول. بالاخره دښتې پاتې شوې خو شنه ساحې ټول په کورونو تبدیل شوې، باغونه ړنګ شول او ټول بیا هم رایشي بلاکونو باندې تبدیل شول. دغه ټول باعث شده شو چې د کابل د خار خصوصا هوا ډیره ککړه شي او د یو خوانو نفوس زیات دی، د بل خوا بې کیفیت د سون مواد، د بل خوا زاړه او په بیرون کې چلیدلي موټر دلته راغلل، او له بلې خوا شنه ساحه له منځه لاړله. نو دا ټول د دې لامل شو چې هوا ډیره ککړه شي او حتی د ژوند لپاره یو لوی ګواښ دی.
بله بله ډاکټر صاحب، بیرته به راسو و صحي برخې ته، چې د هوا تغیر چې په ماشومانو کې د عادي هوا تغیر چې یو هوا لږ سړه شي په ماشومانو کې د ریزش و د زکام سبب ګرځي، نو دا چې محیط دونه په دونه اندازه چټل سي او خطرناک وي، او په خاص ډول چې هوا سړه ده په کوټو کې یا په خونو کې یا په اتاقو کې، هلته سیګریټ هم څکول کېږي، ډول ډول دودونه وي چې هغه د بخاري اکثره دودونه دي، دغه و ماشومانو ته پر ماشومانو باندې څونه به تاثیر کوي؟ یعنی معلوم داره پر ټولو باندې تاثیر کوي، پر ټولو انسانانو، په خاص خاص ډول و ماشومانو او و حامله دارو ښځو باندې څونه به تاثیر کوي؟
بیا هم مهمه خبره هم دغه ده چې اولین تاثیر د هوا د ککړوالي په تنفسي سیستم باندې دی. په ماشومانو کې بر علاوه ده چې د هادو تنفسي ناروغیو سبب کیږي، کیدای شي چې حتی په همدې ماشومانو کې د مزمن تنفسي ناروغیو سبب شي چې په هغه جمله کې نفس تنګي یا استما وي. نو په دې فصل کې هغه څوک چې مسائل زمینه لري، ارسیزه مسائل زمینه لري، نو دا نو د دې ناروغیو هغه وقوعات په ماشومانو کې ډیر زیاتیږي، او د همدې ناروغیو له کبله شفخانې ته مراجعه او په شفخانه کې د بستر واقعات بیخي له حده زیاتیږي. او کله کله همدغه ناروغۍ دي چې په دې فصل کې چې هوا ککړه ده بیخي شدید شکل منځته راځي، او په شفخانو کې د مراجع وروسته کېدای شي چې دا ماشومان له منځه هم لاړ شي. یعنی کله چې یو ماشوم استما لري، په دغه فصل کې استما په شدید شکل تظاهر کوي، او کله کله دوی شفخانې ته په هغه آخري مرحلو کې مراجعه کوي او سبب د مرګ کېږي. او حتی تنفسي انتانات، ځکه چې دغه د هوا ککړوالی سبب د دې کېږي چې په سږو او هوایی لارو کې تخریشات منځته راشي، له بلې خوا ازدحام دی، هوا خرابه ده، او د انتاناتو د انتقال زمینه زیاته مساعدیږي. یعنی د سینه او بغل او د تنفسي ناروغیو کچه ډیره لوړیږي، او په دې ترتیب
تلفات هم زیاتیږي. بله بله، ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف، ستاسو د معلوماتو څخه قدرمن اوریدونکو ته باید ووایو چې زموږ په نننۍ روغتیا خبرونه کې محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف موږ ته د هوا د ککړتیا په باره کې چې د هغه څخه ډیرې خطرناکې ناروغۍ پیدا کیږي زموږ سره خبرې کوي. نو هیله ده چې تاسو خبرونه واوري. محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زیکه، بیا هم راسو و هغه تنفسي امراض ته چې اکثره خلک مشکلات لري، تکلیفونه لري، چې د سړې هوا څخه او بیا په خاص ډول چې محیط ورته پاک نه وي، نو بعض خلک ډاکټر صاحب د غازي بخاري څخه هم کار اخلي، او دا بیا هم سربیره پر دې چې دوی ته دا تکلیفونه پیدا کیږي، خو د دوی د مړینې اکثره خلکو د مړینې سبب هم ګرځي چې دوی د بې احتیاطۍ څخه کار اخلي. ډاکټر صاحب، د غازي بخاري یا غاز استعمال څه ډول دی؟ باید ولې دونه خطرناک دی؟
مهمه دا ده چې د غازي بخاري تر هغه وخت چې سړی ویښته روښانه وي عمره مشکل نشته، خو کله چې سړی ویده کیږي دا طبیعي ده چې باید دا بخاري بر علاوه ده چې باید فیصله ګل شي یا خاموشه شي او یا هم آف شي. دا خاموشه شي کنه کله کېدای شي چې ګاز د بخاري مړ شي او ګاز محیط ته آزاد شي، او د چا خبره د تسمم سبب شي، او دغه تسمم سبب د مرګ کیږي. چې د دې واقع ډیر زیات دی، هغه بخاري چې په افغانستان کې بدبختانه پیدا کیږي دا یو ډیر بې کیفیته دی. هغه ډیر ښه هم په کله چې په کور کې لګی یو رقم خاص د ګاز او غزنن د بوی چې دی هغه په کوټه کې احساسیږي. نو که دوی د ګازي بخاري نه استفاده کوي نو ډیر به ښه وي چې هغه ګازي بخاري استفاده شي چې نل لري، او د نل له لارې هغه موزره مواد او دود دته باید خارج شي. نو هغه بخاري چې نل لري د هغوی خطرات ډیر کم دي نسبت هغه بخاریو ته چې هغه نل نه لري. یعنی د غازاتو د انتقال لپاره آزاد محیط ته کلار ولري، په دې صورت کې خطر کم دی. خو هغه هر رقم بخاری بیا ډیر لوړ مصرف لري او له بلې خوا هم قیمته وي. نو دا بلې بخاری خصوصا په کابل کې چې اوس زیات خلک ترېنه استفاده کوي، په افغانستان د افغانستان په سړو مناطقو کې هغه دا وړې غازي بخاري دي چې اکثرا مختلفو نومونو باندې یادېږي، چې اکثرا د کابل او د سړو مناطقو خلک یې پېژني. نو دا بخاري چې نلونه نه لري او په غاز روښانه کېږي او غاز سوځي، دا نو ما مخکې وویل چې ډېر خطرناک دی، او د خطر د کمولو لپاره ډېر به ښه وي چې دا بخاري مخکې د ویده کېدو نه باید مړ شي او حتی د کوټې نه وویستل شي.
بله بله، رښتیا هم زموږ اکثره خلک ډېر په دې کې بې پروايي کوي چې اتاقونه بند، دروازه بندې، کړکۍ بندې، او دوی غازي بخاري استعمالوي. نو په دې برخه کې رښتیا هم ډېر دغسې حالات پېښته وي دي چې واقعا ډېر خلک په دې د ژمي په موسم کې د غازي بخاري څخه یا د نور بعضو دودونو څخه دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو ډاکټر صاحب کور مودان ډېره مننه. محترم ډاکټر صاحب، دا چې د کورونا وایرس هم مخ په ډېرېدو دی او ځینې تکلیفونه اکثره د هوا د ککړتیا څخه یا البته تنفسي مشکلات چې د هوا د ککړتیا څخه پیدا کیږي، هغه کم دي او باید څه وسی په دې برخه کې؟
کورونا د ناروغي ده چې بر علاوه د څه د تماس نه انتقالیږي، د انتقال اصلي لاره تنفسي لاره ده.
بله.
نو دا لکه نورو تنفسي امراضو تنفس له لارې زیاتره انتقالیږي، او د یو پرنجي او د ټوخي سره په میلیونه ها ویروسونه آزادیږي او مقابل طرف ته د انتقال لپاره لیږل کیږي. نو د دې له خاطره هغه اجتماعي فاصلې، د ماسک اغوستل، او د حفظ الصحې مراتول، یعنی په څو ځلو د ورځې د لاسونو پرېمینځل، دا حتمي دي. خو په افغانستان کې خصوصا په دې فصل کې دغه موضوعات د مجبوریت هم نه مراتېږي، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده. او مثلا په یو فامیل کې چې اووه اته تر لس نفره زیات اوسېږي، دوی دومره تنه توان لري چې یوه کوټه ځان ته ګرمه کړي. که چېرته یو نفر په دې کور کې مصاب شو، دغه ازدحام له کبله او د نږدې پرېوتلو له کبله، خصوصا د شپې د خوب په وخت کې، دا باعث کیږي چې په ډېر اسانه دغه مرض د یو نپل ته انتقال شي، او په زمین کې په محیط کې همدغسې ډېر په اسانۍ، خصوصا د ژمي په موسم کې چې هوا نسبتا مرطوبه ده، او دا مرزم د هوایی قطرات له لارې انتقالیږي. نو د انتقال زمینه ډیره مساعده ده، او دا خطر ده، او د خلکو مجبوریت هم ده، د بلې خوانه دا خطر ده. د دې له خاطره دوم چپه هم په شدت جریان لري، او د وفیاتو تعداد هم بدبختانه چې زیات ده.
بله، بخیر. رشته هم ډاکټر صاحب، تاسو څه توصیه و خلکو ته د غذایی موادو د په باره کې ورکوئ چې د څه ډول د ژمي په موسم کې په خاص ډول دغه د کورونا په موسم کې تاسو د څه ډول غذایی موادو توصیه و دوی ته کوئ چې دوی د څه ډول غذاو څخه استفاده وکړي؟ یوازې
کورونا نه، بلکې ټولو دغه ویروسي او باکتریایي ناروغیو لپاره د وجود مقاومت ډیر رول لري. په ټولو انتاني امراضو کې چې هغه څه باکتریاوي دي څه وایرسي دي، په دې ټولو کې اصلا درې موضوعات ډیر عمده دي، د انتقال او د مصابېدو لپاره. هغه یو په خپله د دغه میکروب ویرولانس یا د مرض د تولید شدت دی، بل د دې مرض د لامل دوز دی، هغه مقدار دی چې سړی ورسره مواجه کېږي. بل دا دی چې د میزبان یا د انسان هغه مقاومت دی او محیطي عوامل دي. نو که چېرته موږ د کم دوز سره مواجه کېږو او مقاومت زموږ ښه وي، نو د مصابېدو چانس نسبتا کمېږي. که چېرته د لوړ دوز سره مواجه کېږو او مقاومت هم ټیټ وي، یا د مصابېدو چانس زیاتېږي. بل محیطي عواملو کې ازدحام دی، مثلا په خپله ازدحام چې مخکې ما یادوري وکړله، د هوا ککړتیا ده، د هوا سړښت دی، د هوا رطوبت دی، دا هم باعث د دې کېږي چې انتقال زیات شي او د مرض تعداد زیات شي. نو مقاومت په هر حالت کې خپل رول لري، که یو څوک د کله کله د لوړ دوز سره مواجه کېږي او مقاومت پورته وي، نو که مریضېږي د مرض شدت به ډېر زیات نه وي. نو دې له خاطره ډېر ښه ده چې سړی په باکیفیته غذا، هغه غذاګانې، هغه میوې، هغه سبزیجات ډېر استعمال کړي چې په هغه کې ویټامین سي، ویټامین اے او هغه موږ ورته انټي اکسیدانت وایو، دا مواد په کې ډېر زیات وي. چې د هغه له جملې نه ټول هغه سبزیجات چې شنه پاڼې لري، دا په کافي اندازه ځان سره ویټامین سي لري. د سترس خاندان میوې لکه کینو، مالټې، سنترې، همدارنګه حتی نارنج او لیمو، دا په کافي اندازه ویټامین سي لري. چې دغه ویټامین سي که موږ ډېر استعمالوو، زموږ مقاومت پورته کوي. بل ویټامین اے ده، ویټامین ڈی ده، چې ویټامین ڈی په کافي اندازه ده زموږ د وجود خصوصا په پوستکي کې په غیر فعال شکل موجود ده. که موږ چېرته د ځان د لمر د وړانګو سره، مستقیمو وړانګو سره ځان مواجه کړو، نو دا غیر فعاله ویټامین ڈی په فعاله ویټامین ڈی باندې تبدیلیږي او زموږ په مقاومت به پورته کړي. نو بیا هم تکراروم چې ویټامین اے، ویټامین سي او ویټامین ڈی زیات اخیستل دا د سړي مقاومت پورته کوي او د انسان مقاومت پورته کوي، او په دې ترتیب په ناروغیو په میکروبي او یا هم ویروسي ناروغیو د مبتلا کېدلو چانس کمیږي، انسان د خطر نه ساتي.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. وروستي توصیه مو و خپلو وطنوالو ته څه ده؟ په همدې سره به خپرونه پای ته ورسو. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
په مو کې ټول ناروغۍ، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې اوس کورونا په سر کې راځي، د دې د مخنیوي لپاره هماغه د فاصله مراعات، د ماسک اغوستل، د روغبړ نه کول، د لاسونو په بیا بیا پرېمینځل.
کورمادن ډېره ډېره مننه د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر نور الحق یوسفزی صاحب، چې تاسو هر وخت زموږ خبرونې ته حاضر سوي او زموږ د اوریدونکو سره مو خپل هغه معلومات شریک کړي دي چې واقعا د دوی په ګټه دي. محترم اوریدونکو، ستاسو لپاره دا خبرونه پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټول پر خدای سپارو.